Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یکشنبه ده، د تلیا میزان 8 د سپتمبر 9 نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلو. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبرداری کې ویلي چې تر نن یکشنبه به په بدخشان، تخار، نورستان، پنجشیر، بغلان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بامیان، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، دایکنډي، اورزګان، هلمند، فراه او هرات کې به دا سلنګونو په ګډون په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 1500 تر 2400 ملي مترو پورې وي. وړاندې په خبرداری کې ویل شوي چې د سلنګونو په ګډون به په غربي او مرکزي ولایتونو کې نسبتا تیز بادونه، دوړې او خاورې وي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت له 1500 تر 1000 کیلومتر پورې وي. تیرو جمعه د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې بهیدلو سیلابونو لږ تر لږه 3 کسان مړه او 40 نور ژوبل کړل. پیران کې ځینو افغان فعالانو، د مدني ټولنې غړو او خبریالانو د هغې هیواد له ولسمشر مسعود پزشکان غوښتنه وکړه چې حکومت افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري اخراج مخه ونیسي. ایراني رسنیو پرون شنبه راپور ورکړی چې دغو فعالانو په یوه غونډه کې ویلي افغانستان ته د هغو کسانو اخراج چې د طالبانو تر تعقیب لاندې دي د دوی ژوند په خطر کې اچوي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکان دوی اونۍ مخکې ویلي وو هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ورغلي بیرته افغانستان ته ایستل کیږي. له پاکستانه هم د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغان کډوالو ډلهیز اخراج روان دی او ځینو نورو هیوادونو هم ویلي چې افغانستان ته به د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر ګړندی کړي. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي په ایران کې د دوو افغان وګړو په ګډون 14 کسان اعدام سوي دي. دغه سازمان پرون په اعلامیه کې ویلي دغه 14 کسان د وږي اسنبلې لږ پوژوښتمې نیولې تر تیرې چهارشنبې پورې د شیراز د عادل آباد په مرکزي زندان کې اعدام سوي. په ناروې کې د ایران د بشري حقونو سازمان چې یو غیر دولتي بنسټ دی وایي له دې سره په تیرو دوو اونیو کې په دغه زندان کې د اعدام سویو بندیانو شمیر 900 ته ورسېد. ایران د بشري حقونو سازمان ویلي د شیراز په مرکزي زندان کې د ډلیزو اعدامونو د اجرا بهیر څاري او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د مرګ د سزا د دا ډول استفادې په وړاندې غلې پاتې نسي. د ایران د بشري حقونو سازمان تیره پنجشنبه ازادي راډیو ته ویلي وو د روان میلادي کال په 9 میاشت کې لږ تر لږه 30 افغانان په ایران کې اعدام سوي چې دا د تیرو څو کلونو پرتله څو برابره زیاتوالی شي. دغه بنسټ ویلي دوه کاله مخکې په ایران کې 14 افغانان خو تیر کال 25 افغان وګړي اعدام سوي وو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري مشر وایي پر لبنان د اسرائیل د هوایي حملو له زیاتېدو سره څه باندې 5000 کسان سوریې ته کډه سوي دي. فیلیپو ګراندی پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې 5000 لبنانیان یا هغه سوریایان چې په لبنان کې یې ژوند کاوه د اسرائیل د هوایي حملو له کبله مجبوره سوي چې سوریې ته کډه وکړي. د ګراندی په وینا تر 200 ډیر نور کسان په لبنان کې دننه بې ځایه سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري یو ویاند ویلي چې په لبنان کې دننه د بې ځایه سوو شمیر 2,01,319 ته رسیږي. لیکلي چې د اکتوبر میاشتې پر 1 په غزې تړنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې. د لبنان حزب الله هم د پولې په اوږدو کې د ټیټې کچې سرحدي شخړې پیل کړې چې په ځواب کې اسرائیل مورچلونه ورته بمباروي. حزب الله چې یوه وسله والا ډله او سیاسي ګوند دی د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د یوه ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په لبنان کې د حزب الله ډلې خلاف د اسرائیل د بمباریو په څرګند ملاتړ وکړ. په دې کې هغه هوایي حمله هم شامله ده چې په نتیجه کې په بیروت کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله ووژل سو. امریکا په عین حال کې ویلي اوس په لبنان او غزه کې د اوربند وخت راغلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وژنه د زرګونو امریکایانو، اسرائیلیانو او ملکي لبنانیانو په ګډون د هغه د ګڼو قربانیانو لپاره د عدالت یو اقدام ګڼلی دی. بایدن په ویلامیا کې د حزب الله، حماس او حوثی اغیانو خلاف د اسرائیل د ځان د دفاع د حق پر ملاتړ بیا ټینګار کړی دی. د امریکا د ولسمشر مرستیالې کامیلا هارس چې د ولسمشري ټاکنو لپاره کاندیده ده، حسن نصر الله یو ترورست یاد کړی چې لاسونه یې د هغې په وینا د امریکایانو په وینو سره وو. د اسرائیل پوځ پرون ویلي چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د جمعې په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي حملو کې ووژل سو. د نیپال پلازمینه کټمندو کې تر سختو اورښتونو وروسته د بهیدلو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 2 ته ورسید. د نیپال پولیسو پرون شنبه ویلي چې تر اوسه 12 تنه لا هم تری تم دي. د تیر جمعې له ناوخته په دغه هیواد کې سخت بارانونه روان دي چې د اټکل له مخې نن به هم دوام کوي. د نیپال د پولیسو ویان بیشو ادهیکار ویلي تر اوسه 1350 کسان ټپیان شوي دي. د ادهیکاری په وینا په ټول هیواد کې د پولیسو پرسونل ته امر شوی چې د ژغورنې په چارو کې برخه واخلي. د هند امنیتي چارواکي وایي پرون له افراطي وسلوالو سره په شخړې کې 2 مشکوک وسلوال وژل سوي دي. د پیښه داسې وخت کې چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي د محلي ټاکنو لپاره رایه اچونه روانه ده. د محلي ټاکنو دغه دریم او وروستی پړاو 13 سیشن به فایل سو او نتیجې به د اکتوبر پر 8 نیټه اعلانېږي. د هند پوځ په ویلامیه کې ویلي په کشمیر کې د امنیتي ځواکونو لخوا 2 ترورستان ختم کړای سوي دي. د هند رسنیو د 5 امنیتي ځواکونو د ژوبلېدو خبر هم ورکړی دی. دغه وسلوله نشته د کشمیر د جنوب په کلګام ولسوالۍ کې سوې ده. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویبپاڼه ولولئ، ازادي راډیو .com ته ورسئ. اوس ورځو د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته. د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د رسنیو لپاره د اطلاعاتو ترلاسه کول د اوسنیو حاکمانو له کبله ناممکن سوي.
له بده مرغه دوی بیان ازادۍ ته او د بیان ازادۍ مهم اصل ته چې اطلاعاتو ته لاسرسی د ژمن نه دي.
افغانستان کې د کمبایو خوړو رستورانونه په شګټه کې دي. په کونړ کې د نږدې 1.5 میلیون افغانیو په لګښت 2 روغتیایي مرکزونو ته ودانۍ جوړ شوې.
ولسونه ډېر زیات خوشحاله دي. خدای پاک دې ټولو ته خیر ورکړي. موږ ته ټولو نه شکریا ادا کوو.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د اسرائیل لخوا د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وژلو خبرګونونه پارولې دي. دا خبری مجله تر 5 بجو دوام کوي چې په لړ کې نور مسایل هم څېړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم سلامونه او راز مو په خیر. اوس ورزو د خبرونی د خبری راپورونو برخه ته. د رسنوی د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د رسنوی لپاره د اطلاعاتو ترلاسه کول ناممکن سوي دي. دغه بنسټونو د اطلاعاتو ترلاسه کولو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو خپلو فشارونو ته دوام ورکړی دی. په همدې حال کې لا هم ځینې خبریالان د طالبانو په بند کې دي او ویل کېږي لږ تر لږه 2 په 10 کاله بند محکوم سوي دي. په دې اړه تفصیل له پرښتې سهاک ناوري.
که څه هم د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د رسنیو لپاره د اطلاعاتو ترلاسه کول اسانه شوي، پرون د سپتمبر 28 د اطلاعاتو ترلاسه کولو نړیواله ورځ وه او په نړۍ کې داسې وخت ولمانځل شوه چې په افغانستان کې لا هم پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي. د طالبانو او اطلاعاتو کلتور وزارت نشراتي مرستیال مولوي حیات الله مهاجر فرحي پرون په دې مناسبت ویلي د دوی حکومت له رسنیو غواړي چې خپلې نشراتي کړنلارې د طالبانو حکومت له پالیسیو سره برابرې کړي د رسنیو برخی کارکونکو ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو ویندویانو ل رسنیو سره هغه موارد شریکوي چې د دوی د حکومت په ګټه وي، په نورو برخو کې همکاري نه کوي. پرون په کابل کې د اطلاعاتو ترلاسه کولو نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سرپرست عبدالقدیم ویاړ ویلي د اطلاعاتو ترلاسه کول د هر افغان مسلم حق دی.
معلوماتو ته یا اطلاعاتو ته لاسرسی تر هغه بریده چې د نورو حقونو ته زیان پکې نه رسیږي او یا عامه امنیت او عامه نظم ته پکې تاوان نه رسیږي د هر افغان قانوني حق دی.
خو د رسنیو کارکونکو ویلي چې افغانانو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې دغه قانوني حق اخیستل شوی او په بې پرې ډول ملت ته د اطلاعاتو رسول ناممکن شوی دی. په اروپا کې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي په افغانستان کې د رسنیو لخوا د اطلاعاتو ترلاسه کول اوس ډیر سخت شوی دی.
لبد مرغه د طالبانو د واکمنې دوه وروسته اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې رامنځته شوې دي. واکمنه اداره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ډیر خنډونه جوړ کړي او ایمه په باور لبد مرغه دوی بیان ازادۍ ته او د بیان ازادۍ مهم اصل ته چې اطلاعاتو ته لاسرسي د ژمن نه دي او ورستر بلې محدودیتونه خبريالانو او رسنیو باندې زیاتوي.
طالبانو په تیرو څه باندې دریو کلونو د رسنیو ګڼ کارکونکو نیولې او یا یې هم مجبور کړي چې خپل دندې پرېږدي. په وروستي مورد کې د چنګاخ یا سرطان پر شپږویشتمه په کابل کې د رسنیو دوه کارکونکو محمد عارف هجران او احمد کامران هم د طالبانو لخوا ونیول شول. سینو رسنیو راپور ورکړل چې د رسنیو دغه دوه کارکونکي د افغانستان پر ټولنیز وضعیت او د کابل پر امنیتی حالت د راپور ورکولو لکبله د طالبانو د پوځي محکمې لخوا په لس کاله بند محکوم شوی دی. پر رسنیو د محدودیتونو په دوام طالبانو تیرونه د افغانستان پر رسنیو کې په ژوندۍ بڼه د سیاسي پروګرامونو پر خپراوي هم بندیز ولګوه. په تیرو څه باندې دریو کلونو کې په لسګونو تصویري چاپي صوتي رسنۍ وتړل شوې او ورسره د رسنیو په زرګونو کارکونکي وزګار شول.
په اصل کې چې افغانستان ته لګاونډو یو هیوادونو ایران او پاکستان څخه راستنې سیوی کډوال شکایت کوي چې د کار زمينه ورته برابر نه ده. د ورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې له پاکستانه لزګونو راستنو سوي کډوالو ته د کوچني کاروبار د پایل لپاره غرفې شول سیوی دي. دا کار د ان ار سي مؤسسې په مرسته او د ترین کوټ شروالي په تخنیکی مرسته سوي دی.
د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار کې کندهار ته غزیدلې سړک دی چې پرې واو بل غاړې لسګونه نارنجي غرفي جوړې سیوي او پرې لیکل سیوي دي چې د کډوالو سره د نوي ژوند په پیل کې بشر دوستانه مرسته. دا غرفي له هنه یا چادر څخه جوړې سیوي او په داخل کې بیا تخته کارول سیوي ده چې پر هر غرفه شاوخوا 40,000 افغانۍ لګښت راغلی دی. د طالبانو د حکومت د ترینکوټ شاروال مولوی عبدالراشد د هدایت ویل چې د انرسي موسسې ورته 40 غرفې د هغه کسانو لپاره جوړې کړې دي چې تازه له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
موږ د موسسات سره د غوښتنه وکړه چې موږ ته داسې پروژه پر لار واچي چې هغه د خلکو ته د کار زمینه پشکې برابر شي. نو په تعداد د 40 تنې غرفو د غرفې جوړې شوې او دلته د شاروالۍ ریاست د طریقې سره ځای ورته انتخاب شو. دلته ښه
په ورزګان ولایت کې د طالبانو د اقتصاد ریاست مرستیال حمید اغا وای کله چې کډوال دلته کاروبار پیل کړي نو بیا به نورو خلکو ته د مرستې لپاره اړ نه وي. نو موړی ویل چې دوی هڅه کوي کډوال پر ځان بسیا کړی.
پاینده کې موږ د ژمنه در سره کوو کدل ته داسې یو پروژې رالی چې د ماجرینو د کمزورو کاروبارو ته واده ورکول موږ به حتمان تاسو ورته معرفي.
بلخوا یو شمیر افغان کډوال چې تازه د پاکستان هیواد څخه ورزګان ته راکړه سوي دي وایي د پاکستان پوځ ورسره زیات ظلمونه کړي دي. دی وای نن ورځ خوشاله دي چې په خپل ملک کې دی او ورته د کار زمينه برابر سوي
سیاسي مدار پر ودانې وای سم سره دوی د انکاری ونه د موسسه کړی ده دوه امارات کړی ده موږ پر ودانې وای
نور اړوند مسؤلین څخه ډیر راضي او ډیر خوشاله یو چې موږ د مهاجرینو لاسنیوي په دې سخت حالات او په دې سخت شرایط کې وو
دا غنظام نه وي بیا موږ ته دا شی هم نه رسیږي د بل ملک ته چې هر څه خدمت وکړو هر څه ځان ستړی کړو بیا هم په عمل کې سړی نه وسا کېږي خپل په ملک کې به خدمت کوو خپل ملک به جوړوو خپل د وطن شکریا به
په اروزګان کې داسې مهال د پاکستان څخه راغلي څلوېښتو کورنیو ته د کار زمینه برابره سوې چې په دغه ولایت کې سلګونه ځوانان وزګار دي او زیات شمېر یې بیا نور ګاونډیو هیوادونو ته د کار لپاره تللي دي
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
او سم یو بهرنی مسأله د اسرائیل لخوا د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وجلو خبرګونونه پارولي د لبنان حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ملګری ملتونو پر امنیت شورا غږ کړی چې د اسرائیل مخه ونیسي په عراق او افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د حسن نصر الله وجنه او د حزب الله کمزوري کېدل د ایران لپاره یو لوی ضربه بللې ده د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم د حسن نصر الله پر وجنه خوشینی څرګنده کړې ده اسمت سروان او نور تفصیل
حسن نصر الله چې د لبنان د حزب الله ډلې مشر کوله وو پښتل شو هغه څه چې پراخ عکس العملونه پارول دي د لبنان حزب الله چې یو وسلواله ډله او سیاسي ګوند د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي اروپای اتحادیه د لبنان د حزب الله پوزي څنګه نه بلکې سیاسي ګوند په تور لیست کې شامل کړی دی د حزب الله سیاسي ګوند د لبنان په پارلمان کې څو څوکۍ لري حزب الله چې د ایران متحده ډله ده د شنبه په ورځ په یو بیان کې تایید کړ چې حسن نصر الله د اسرائیل په یو هوایي برید کې وشل شوی او ژمنه کړې چې د دې ډلې د مشر له وشل کېدو سره سره به د اسرائیل پر ضد خپل مبارزې ته دوام ورکړي د اسرائیل پوز هم پرون شنبه ویلی چې حسن نصر الله د جمعې په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایی بریدونو کې وژل شوی دی د حسن نصر الله وژل کېدو د نړۍ په زیاتو برخو کې خبرګونونه پارولې دي په ملګرو ملتو کې د امریکا پخوانی استازي او په عراق او افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د حسن نصر الله وشنه او د حزب الله کمزوري کېدل د ایران لپاره یو لوی ضربه بللې ده هغه پرون پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای په ګډون ایرانی مشان بیریږي چې دوی به هم پنه شاو وو وشل شي شاغلای خلیلزاد دا پښتنه کوي چې اسرائیل لزانه د انفرادي مشانو د مندلو او وژلو وړتیا شوولې خو اوس به ایران څه وکړي او د ایرانیانو چلن به بدل شي د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د اسرائیل په هوایی برید کې د حزب الله د مشر حسن نصر الله له وژل کېدو سره سره به د هغه لار روانه وي د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی پرون شنبه په ټولنیزه شبکه اکس یا پخوانی ټویټر کې د دې پیښې په اړه د خوشنۍ شوولو سره لیکلي د مقاومت د مشر حسن نصر الله عالی لاربه دوام ومومي او د هغه سپیڅلی هدف یعنی د بیت المقدس ازادي به په واقعیت بدل شي په همدې حال کې د ایران تسنیم خبري آژانس ویلي د ایران هوایی شرکت ایران ایر بیروت ته ټول الوتنی تربل خبرتیا پوری ځندولې دي د روټرز خبري آژانس تر راپور لمخې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د شنبه په ورځ په لبنان کې د اسرائیل وروستي بریدونه د اسرائیل د نسل وژنې اشغال او تیری د پالیسۍ د برخې په توګه غندلې د ملګرو ملتو له امنیت شورا او نورو بنسټونو غوښتنه کړې چې د اسرائیل مخاوني سي فلسطینی ډلې حماس چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي، هم د حزب الله د مشر حسن نصر الله پر مړینه خواشینی څرګنده کړي او اسرائیل د هغه څه مسؤل وباله چې د ډلې یو ناوړه جنایت او خطرناکې پایلې بللي او ویلي دي چې د سیمې پر ثبات به اغیز وکړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو غورځنګ هم د شنبې په ورځ په یو بیان کې د حسن نصر الله په وژل کېدو خواشینی څرګنده کړه او ویل چې د هغه وژنه به په لبنان کې جهادي روحیه لا پیاوړي کړي. له خبرونو ورآخوا،
په افغانستان کې نن سبا د هغو رستورانتونو کار ښه روان دی چې ارزان بیه خواړه پلوري، ځکه په دغه هیواد کې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی او هغو رستورانتونو ته خلک کم ورځي چې خواړه یې ګران دي. فیروزه عزیزی د رستورانتونو د ځینو خاوندانو او میلمنو سره خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی.
د کابل ښار کوټی سنگی سیمه یعنی میرویس میدان دلته د ترکمن پلاو یو رستورانت دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې فعالیت کوي. د دغه رستورانت خاوند الله بردی وایي قابلی پلاو او ملنګ پلاو زیات خوښوونکي لري، خو نور بیلابیل خوراکونه هم لري چې د هر خوراک ډوډۍ بیه 180 افغانۍ ده.
روزانه ما تقریبا 50 کیلو برنج از تقریبا 50 کیلو گوشت کباب از دیگه چاینکی هستم.
په ورځینی ډول 50 کیلو ریچ، 50 کیلو تکا کباب لپاره غوخه چاینکی، نور د چرګانو څو ډول مینولر او ځینی نور خواړه چې موږ وطن کې عام دي لري. په ورځ کې تقریبا تر 400 میلمانه لرو چې موږ ټول خواړه همدای و بیا لري چې یو سلواتیا افغانۍ یو خوراک ده.
په افغانستان کې په ځانګړي ډول لوی ښارونو کې دا شان رستورانتونه ډېر دي. ان تر دې د ګرانبایو خوړو رستورانتونه هم شته، خو په دغه هیواد کې چې اوس ډیری خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، د لوړو بیو خوراکونو د رستورانتونو په پرتله د هغو رستورانتونو کار ښه دی چې ارزانه بیه خواړه پلوري. د ننګرهار ولایت تورخم ښارګوټی چې په ورځ کې په سلګونه پاکستان ته تلونکي او راستانه سوي پرې تګ راته کوي، دلته په رستورانتونو کې د یو خوراک خوړو بیه له 130 تر 150 افغانۍ ده. د دې رستورانتونو ډیرای میلمانه مسافر او د تورخم ښارګوټي کاروباریان دي. د یو رستورانت مالک فرمانشاه حفیظي ازادي راډیو ته وویل
تقریبا داسې ویل چې په درې کاله کم زیات پکې دې رستورانت کمښت وخت کې پلاو ګوشت راکړي دا کابلی وارتال غردا لوبیا چرګ سبزی دا ټول اوس دلګه خلک په اقتصادم ډیر کمزور دي. یو لوبیا وارتال غردا او چرګ او سبزی دا شي نه پخې دي. ورته په دان سوالاتو کې لکه تورخم کې اوس دي زیات ګنجواله دي، دلته کنه فار ټول غریب کار دي.
دا بیا د کابل ښار په لخشتي سیمه ده، دلته هم د ارزان بیا خوړو رستورانتونه ډیر دي. خودلته د یو رستوران خوان قدیر ازادي رادیو ته وویل چې اوس ان د دې ارزان خوړو د خستلو واس هم خلکو سره نسته.
اوس چې ارز چې د پټاپو و دې دې اوس چې موږ سرویس کولو غوښته په کور او اوس چې دغه کیلو مخو اته کیلو یعنی اقتصادي وضعیت چې بیا خې د خلکو سره پر ده او کارګر چې خلک دې اکثریت کوم خلک راځي خاصه هغه چې ډوډۍ سستر ولې صحیح نه ده او چې خوري هم پوښي دې په تکلیف باندې یعنی نیم فرام پورې نیمه جوړ ډوډۍ
د یادونې ده چې یو شمېر افغانان که په رستورانتونو کې له شوق ډوډۍ خوري ډیرای له مجبورۍ هم خوري، ځکه دوی په ښارونو او بازارونو کې کار کوي او د دیګي په خولو او کورته د تګ راتک امکانات نه لري. د دوی له ډلې د کابل ښار او د جلال آباد ښار دوه تنو اوسیدونکو د نومن خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ چې کله بازار ته ځو د کمپنۍ په ښار کې بازار کې یا مثلا کوټه سنگي یا ښار داخل ته چور نه وځو نو اکثرت د خلکو ضرورتونه د خوړو چې دي د پوړو ټولونه کې حل کیږي. نو هلته یا لوبیا پخیږي یا بامیا پخیږي یا مثلا دغه برګر خانې اوس زیاتره په افغانستان کې رواج شوی دی. نو هغه کوم خلک چې دکانداران دي یا په هغه ساحو کې د سپروشان دي، غریبکاره مزدورکاره که څوک لاس ډیری ګرځي، اکثره ته د دېو د خوړو مشکلات په همدغه کې حل کېږي. سره
کوچنیو هوټلونو ته مراجعه په دې خاطر کوي چې هلته خوراکونه د عصري هوټلونو په پرتله په کم لګښت باندې لاسته راوړلی شي. خلک په بازارونو کې او په لویو ښارونو کې همدغه کوچنیو هوټلونو سماوارونو ته ورځي.
د یادونې ده ډیری هغه خلک چې په دغه ښاري او سیمه ییزو وړو او ارزان پایه رستورانتونو کې د خوړو وس نه لري، هغوی بیا د واټونو په سر د پیرکیو، سمبوسو، شورنخودو او نورو خوړو له کراچیو راتاو وي او په لس یا شل افغانیو ځانونه نیمه مړوي.
ازادي راډیو ته غوښتست په کونړ کې د نږدې 150 میلیونو افغانیو په لګښت دوه روغتیایي مرکزونو ته ودانۍ جوړ شوې. دغه روغتیایي مرکزونه چې یو په شیګل ولسوالۍ او بل په ماڼوګي ولسوالۍ کې دي، په خوای ودانۍ نه درلودې چې له کبله ناروغان او روغتیایي کارکوونکي له ستونزو سره مخامخ وو. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي یو لس بستریز روغتیایي مرکز د ماڼوګي ولسوالۍ په ریچالام کې د یو ان ایچ سی آر لخوا د 23.5 میلیون افغانیو په مالی لګښت په اساسي ډول جوړ شوی او بل هم د شیګل ولسوالۍ د مونی لس بستریز روغتیایي مرکز دی چې د 6 میلیون افغانیو په لګښت د هیلنټ مؤسسې په مرسته رغول شوی او له دواړو مرکزونو به په لسګونو زره کسان ګټه اخلي. د یاد ریاست مشر قاری مظفر مخلص د دغو روغتیایي مرکزونو د پرانیستې په مراسمو کې وویل:
یو د ترپیز ولسوالۍ د سلام په ساحه کې د یونیسر محترمې ادارې په مالی لګښت باندې چې 3.5 میلیون افغانۍ په دغه باندې مصرف راغلی دی، سر ته رسېدلی دی، دا ترسره شو. همدغه شان د شیګل ولسوالۍ د مونی په ساحه کې چې د هیلنټ محترمې ادارې په پور فنډ باندې
د سیمې اوسیدونکي وایي روغتیایي مرکزونو ته د ودانۍ او جوړېدو وړاندې به دوی او روغتیایي کارکوونکي د ځای د نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ وو. اوس چې مجهز تعمیرونه ورته ورغول شول، هغه ټول مشکلات به حل شي. مولوی عبیدالله او مولوی نظام الدین ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ ولسونه په دغه کلینیک به بیا باندې سره ډیر وخت راځي دي او د دې لپاره چې ډیر مشکلات به دې سره حل شي.
دا ځلې چلام بیچی کلینیک افتتاح شو او ولسونه ته انشاء الله د خدمت جوګه شو. ولسونه ډیر زیات خوشاله دي، خدای پاک دې ټولو ته خیر ورکړي. موږ ته ټولو نه شکریا ادا کوو.
د کونړ په شیګل او ماڼوګي ولسوالیو کې په داسې حال کې دوه لس بستریزو روغتیایي مرکزونو ته د نږدې 150 میلیون افغانیو په لګښت نوی ودانۍ جوړیږي چې د کونړ په ګډون د هیواد ګڼ روغتیایي مرکزونه او روغتونونه مجهز ودانۍ نه لري او لامل یې ناروغان او روغتیایي کارکوونکي ستونزې ګالي.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري. په پکتیا کې د ځینو ادارو لخوا پر خلکو د غنمو اصلاح سوي تخمونه ویشل سوي، کاروانګری له کبله خوشاله دي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال پراپور کې.
دا ځل په پکتیا کې د خوړو د نړیوال پروګرام په مالی ملاتړ د پاملرنې او افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا د غنمو د اصلاح شویو تخمونو او تور او سپینې سرې د ویش بهیر داسې مهال پیل شو چې تر اوسه د غنمو کار ته کافي وخت پاتې دی. یاد غنم چې د پکتیا د مرکز او ولسوالیو په څه باندې 2000 بزګرانو ویشل کیږي، مسؤلین موخه له طبیعي آفتونو زیانمنو بزګرانو سره مرسته، د غلو دانو د پیداوار ډیریدل او په دې ولایت کې د ګټورو تخمونو ترویجول بولي. د سپتمبر په 8مه د پکتیا د کرنې رئیس سید امین هاشمی مشال روړی ته وویل:
څوک چې په دغه پروګرام کې داخل دی او سهم ورته رسیږي، هغه نه د ښه ګټه واخلي، خپله دې وکړي، بیا وروسته له کرلو ښکړي پالنه هم هغه سی وکړي لکه څنګه چې دوی ته ترډنګ ورکول کیږي. ځکه دا شی چې موږ ته راکول کیږي، موږ او تاسې مستقر دي په خاطر چې د خلکو اقتصادي وضعیت په باندې پورته سي. مثلا د خلکو مخکې له دغه یو جره پټیش کې چې شپته منو 50 من اخیستل، موږ چې سروې تیر کال کړی دا ل یو جره بشکه تر درې خروارو دهقان حاصل اخیستل.
بل لوري ته بزګران دوی لپاره په مناسب وخت کې د اصلاح شوي تخمونو او کیمیاوي سرو ویشته خوښ دي، خو زیاتوي چې دا مرسته باید نورو بېوزله بزګرانو ته هم ورکول شي. یو تنځوي بزګر نظر خان وویل:
اوس ډېر ښه ټیم باندې راکړه، ښه په خوند کرل کېږي، خو یو خو په دغه کې ستا پروس کله موږ دا اخیستې مرغۍ نه پرېږدي، شل مرغیو پاتې دي داسې حاصل ورکوي لکه نه چې جورب خروار سلمونو ته رسېدلی. دا بسنه هم نه کوي، دکانان زیاتې د تخمو پیسې نه لري، بېوزله دي.
د سیمې یو بل بزګر نادر خانم د غنمو اصلاح شوي تخمونه ګټور بولي او وایي هغو بزګرانو چې دا تخمونه یې تېر کلونه کرلي ډېر ښه حاصلات یې ورڅخه لاسته راوړي دي.
د موږ دغه د متکې لپاره ډېر غټ ښه حاصلات غور کړی ده او ډېر خوشحاله یو مؤسساتونه چې موږ سره کومک کوي او ډېره ښه نتیجه یې ورکړی ده. خدای دې وکړي چې داسې نور کومکونه موږ سره وکړي.
په وروستیو کلونو کې په پکتیا کې د غلو دانو د کرکلي په خوا کې د باغونو جوړولو ته هم پام ډیر شوی. یو بل بزګر حاجی اشرف ویل د غنمو په خوا کې د مؤسسې د بڼوالۍ د پراختیا په برخه کې هم ورسره مرسته وکړي.
له دې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه سهارنۍ خبري مجله چې هغه هم 10 دقیقې دوام کوي په څو شیبو کې له ستار فروغ نه اوریدلی شئ.